السلام علیکم دا د مشال ریډیو خبری سات دی ز فرخنده اسد پکستا سو هر کلی کوم نن د جمعې ورځ او د جون او منیته دا په دې یو سات کې مو یو ځل بیا ورېدونکو هر کلی کوم پر روان یو سات کې د سیمې پر امنیت او له دې سره سره 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو او د دې مه هیروي کومړی برزو د دې سات خبرونه د بلوچستان په سرحدي سیما چمن کې د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتي وروسته نن کاربندي اعلان شوه. سعودي عرب اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 14 وي او راپورونه وایي تیره ورځ په اسرایلي حمله کې سلویخ فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د احتجاجي پرلت مشران وای چې د جون پر شپږمه د سیمې پولیسو او لیوی سرتیرو پر دوی برید کړی چې پکې سلویخت پرلتوال ژوبل شوي دي. دا له هغې وروسته دا چې تېره ورځ د چمن ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تاوتریخوالی مخې ته راغی. د بلوچستان د حکومت بیان شاهدرین پرون ویلي چې په دغه پیښه کې 15 احتجاج کوونکي او 18 امنیتي سرتیري چې پکې پولیس او شامل دی جبل شوی دی. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د جون پر شپږمه په کامی سملې کې په خپل وینا کې ویل حکومت ته د چمن د پیښې پلټنې وکړي.
میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی کمیٹی بنائی جائے.
زدا غختنه کوم چې د پارلیمان یا قومی اسمبلی یو کمیٹی د جوړ کړل شي چې مشری سپیکر کوي. دا کمیټی د هلته لاړ شي د خغزه خلکو سره د پوره زمواري خبرې وکړي او بیا د خپل رپورت اسمبلی ته وړاندې کړي.
تازه صورتحال کے بارے میں پارلیمنٹ کو آگاہ کړي.
د لهغې وروسته دا چې په چمن کې احتجاج کوونکو د تیرو دریو ورځو راهیسې د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته پرلت پیل کړي. پرلتوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړی شي. هلته په سیمه کې د تیرو دریو ورځو راهیسې موبایل نیټورک هم بند کړل شوي او زیاتره سرکاري دفترونه او سکولونه تړل شوي او نن هم کاربندیز اعلان شوی. د چمن پرلت 2023 کال د اکتوبر له 28 راهیسې روان دي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي خو د پاکستان حکومت دا نه مني. په ملکنډ پوهنتون کې د زده کوونکو د اتحادیو لخوا د موسی خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم دوام لري. هلته په پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم درېدلې. دا له هغې وروسته دا چې د پوهنتون زده کوونکي موسی خان د مئی په 13 په موټر سایکل په یوه ټرافیکي حادثه کې مړ شوی او دوه ملګري ژوبل شوي وو. خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ په د پوهنتون پر انتظامی اچوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامی هغه او ملګري د شپې مهال د پوهنتون له هاسټل ایستلي وو او چې کله کور ته روان د حادثې ښکار شو. د دغه پیښې خلاف په کوزدیر، پېښور او په کراچۍ کې د زده کوونکو سازمانونو احتجاجي مظاهرې هم ترسره کړې دي. بلخوا د ملکنډ پوهنتون انتظامی چارواکي دا تور ردوي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر مینا خان روانه اونۍ صوبایي سمنې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې په دغه اړه یې د پلټنو امر کړی او ډېر زر به رپورټ صوبایي اسمبلې ته وړاندې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سعودي عرب حکومت پرون د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د زلحج میاشي ولیده او د لوی اختر لومړی ورځ په جون په 14 وي. د عربي رسنیو د ترمخه د حج لوی رکن وقوفه عرفه به د جون پر 15 وي او لوی اختر به د جون په 14 وي. بلخوا په پاکستان کې به د زلحج میاشت لیدو لپاره د مرکزی رویت هلال کمیټې غونډه نن د جمعې په ورځ کېږي چې پکې به د میاشت لیدو او د اختر د ورځې اعلان کیږي. تمه دا چې سبا د خالی په ورځ په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو غونډه جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د ډلې غونډه به د ایران، پاکستان، چین او روسیې د ځانګړو استازو په ګډون د جون پر 8 په تهران کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي ایشیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی د جون پر 16 په خپل ایکس پاڼه په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. پرون د جون پر 16 اسرائیل په غزه کې یو سکول په نخښه کې په اړه ویلي چې په دغه هوایي حمله کې د حماس ټل دیرش جنگیالي په نخښه کړی دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تر هغه ډله ګرځول شوې ده. بلخوا حماس ویلي چې په دغه حمله کې د هغو ښځو او ماشومانو په ګډون سلویخت کسان وژل شوي چې د ملګرو ملتونو په یوه ودانۍ کې پناه اخیسته وه. په ویډیوګانو کې ښودل شوي چې فلسطینیان یو ځایي روغتون ته د پیښې وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل کسان لېږدوي. او بل خبردار چې د کرکټ د شل اوریز انیز نړیوال جام په ترڅ کې د امریکا لوبډلې پاکستان ته په سوپر اوور کې ماتې ورکړه. دا د امریکا د کرکټ لپاره تاریخي بری هم ګڼل کیږي. پرون د زیارت پورس په ای ګروپ کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترسره شوی سیالۍ ټاس کوربا لوبډلې ګټلې وو او بالینګ یې غوره کړ. بلخوا نن به په نیویارک کې د آیرلینډ او کینیډا ترمنځ لوبه کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسنګ چې موړان دی په خبرونو کې باورید. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د احتجاج کوونکو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د نښتو د پلټنې لپاره د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. پرون د جون پر شپږمه په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې د افغانستان سره د چمن پر پوله د پرلت په ګډونوالو په وضع ملیشي ځواکونو حمله کړې او هلته په لارو کوڅو کې جګړه روانه ده. نو باید چې حکومت یې په اړه نوټس واخلي. د نوموړي وینا وه چې د افغانستان سره د پاکستان پر پوله هر ځای ورته صورتحال دی. د چمن پر لته 2023 کال د اکتوبر له 21 راهیسې روان دی. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د احتجاج کوونکو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو د پلټنې لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. په شپږم جون په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن په چمن کې د حالاتو په خرابېدو خوشحالي څرګنده کړه او ویل،
مې یو ډیمانډ کوم چې پارلمنت کې یا قومي اسمبلی کې کمیټې بنائی جائے.
زدا غوښتنه کوم چې د پارلمان یا کمی اسمبلی یو کمیټې د جوړ کړل شي چې مشري سپیکر کوي. دا کمیټې د هلته لاړ شي، د خغه ځای خلکو سره د پوره زمواري خبرې وکړي او بیا د خپل ریپورت اسمبلی ته وړاندې کړي. سپیکر نه مې دا غوښتنه ده چې د کورنۍ چارو وزارت ته هدایت وکړي او د چمن د تازه صورتحال په اړه پارلمان ته احوال ورکړي.
تازه صورتحال په اړه مې پارلمان په آگاه کړي.
په چمن کې په پوله افغانستان ته د تګ را تګ د پاره د ویزې لګولو شرط خلاف خلکو پرلت وهلې وو، خو حالات هغه وخت خراب شول چې په سلرم جون د ملیشیا ځواکونو سرتیرو د پرلتوارو لخوا د چمن او کوټې ترمنځ لوی لار له امنیتو پس په زور خلاصه کړه. مولانا فضل الرحمن په چمن کې د وځې په اړه کمی سملای ته وویل
که باقاعده هماره فورسز نه ملټری نه ایف سی نه اون پر حمله کړ دی.
زمونږ ځواکونو پوز عملیشه په دوی نه احتجاج کوونکو حمله کړی ده. دا وخت په لارو کوڅو کې جنگ دوام لري. خلک د کورونو بمونو ته خطلې دي، په یو بل دزې کوي. دا چا د وشل کدو خبر لا نه درغلي، خو د خلکو د جبل دو خبرونه راغلي دي. ټول لارې تړلې دي، خو دا صرف د چمن حال نه دی.
صرف چمن بارډر کې نه هي.
دوول چې د افغانستان سره پټوله پوله ځای په دغه حالت ته ځکه چې د ویزې شرط په خلکو د روزګار دروازې بند کړي دي. په اسلام آباد کې د وحدت ورځپاڼې کلم نگار او لیکوال طیب خان د مولانا فضل الرحمن د غوښتنې او وینا ستاینه وکړه. وی ویل چې حالات د نور خرابېدونه بچ کولو لپاره مولانا فضل الرحمن ته عملی ګامونه پورته کول پکار دي. د پدې حق له مشال رډو پښتنه داسې ځواب کړه.
په پښتو کې متل دی چې په زور کلی نه کیږي. پرلت په خلکو باندې د زما په خیال زور زبردستی نه ده پکار. نو په دغه لحاظ سره د مولانا فضل الرحمن دا خبرې ټیک دي، خو اسې زما دا خیال دی چې مولانا فضل الرحمن پاټۍ خو د هلته سیټم ګټلې دی او د ده بلها پاټیم په دغه سیمه کې موجوده ده. نو دې دی صرف اسمبلی تقریر مونږ تایید کوو چې ښې کړي دي او تقریر ټیک دی، خو دې دی یوازې تقریرونو ته نه کینی. زما په خیال پکار ده چې د خپل پاټۍ ته خبر وکي او د په عملی تور په دې مبارزه کې بیا شامل شي.
د چمن پر لته تیر کال د اکتوبر د 18 نیټه سره روان دي. د پرلت ګډونوال وای چې انتظامیه د دوی اوخه مشران نیولې او نصرګن ځای ته وړي دي چې ډیپټی کمشنر راجا اتراباس په سلرم جون د خبرو د پاره ورغوختي وو، خو اتراباس ادعا کوي چې د خبرو په محل ځنه غړو په خغه برید وکړو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په ملکن پوهنتون کې د موسی خان د مړینې خلاف د زده کوونکو احتجاج لا هم دوام لري. دا احتجاج د جون پر دویمه پیل شوی چې وروسته په پوهنتون کې دننه ټولې تعلیمي هلې ځلې هم ودرېدلې دي. احتجاج کوونکي وایي چې د ملکن پوهنتون انتظامی د مې په دیرشمه موسی خان د رباب غږولو په تور له هاسټل ایستلې وو او له هغې وروسته کور ته پر لاره وو چې د ټرافیکي حادثې ښکار شو، خو د پوهنتون انتظامیه دغه تور ردوي. بلخوا د ملکن د وکیلانو یوې ټولنې ویلي چې دوی به د پوهنتون د انتظامی خلاف د زده کوونکو د ځورولو د مقدمې وړیا وکالت کوي او دغه مسله به په عدالت کې راپورته کوي. په دې اړه نور تفصیل له وسیم سجاد نه اورو.
یاد احتجاج پس داغه پیل شوی کله چې موسی خان په دیرشم مئی پر یو ټریفیکی حادثه کې ژوند له لاسه ورکړو. د نوموړي د حادثاتی مرګ پړه احتجاج کوونکي د پوهنتون پر انتظامی وراچوي، ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیه نوموړی د هاسټل نه وباسلی و. موسی خان او د هغه دو نورو ملګرو ته په یو کم دیرشم مئی هاسټل ته د رباب راوړلو په وجه شوکاز نوټس ورکړل شوی و او وروستو د پوهنتون د هاسټل نه وباسل شوی و. نوموړي د هاسټل نه د وباسلو پر ضد انتظامیې ته درخواست هم جمع کړی و، خو انتظامیې ورته واپس هیڅ ځواب نه و ورکړی. په داسې حال کې چې د پنجشنبې په ورځ پر یاد پوهنتون کې د بیلابیلو څانګو امتحانونه هم کېدونکي وو، احتجاج کوونکو پر پوهنتون کې زده کوونکي امتحان ته نه دي پرېښودي او بیلابیلو څانګو ته یې تالې هم لګولې دي. د رواج احتجاج په اړه د ملکن پوهنتون د زده کوونکو د جرګې ویان شکیب یعقوب د جون په شپږمه مشال ریډیو ته وویل:
بس نن خو زمونږ درنه و، هغه وشو انشاءالله به خیال عمل چې کوم دی هغه به مونږ نن د 10 بجو نه پس تیارو. هغې خو مکمل پابندي ده، دلته هېڅ قسمه څه لکه تنظیمي یا ته لکه سب خبره د خپل حق لپاره دا نشي کولی.
دو یادو پزد دا پختو خبری چینل خیبر ٹی وی تا دا یاد پوهنتون ویان دا جون پشپگم ویل چی موسا او دا آغا ملگری دا پوهنتون دا هاسټل نو باسل شوی نو بلکی معطر کل شوی و. مشال لیڈیو دا انوستری دا ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ڈاکٹر الطاف سر دا یادو الزامنو زواب اولو لپارا رابطہ کولو حسا وکلا، خو آغا ٹیلی فون زواب نکر. البته د پوهنتون انتظامی ډان ورسپانی ته ویل ول چې موسی او د هغه ملګری د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه په بغیر اجازه وتلو په ترس کې وباسل شوی و. خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوی شوکاز نوټس کې لیک دی چې یادو ځوانانو ته شوکاز نوټس تر باب په معاملې کې ورکړل شوی و. د جون په دریمه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دې موضوع بحث هم شوی دی او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منیسټر مینا خان ته په پیښه کې رکړو تنانو د سسپینډ کولو لپاره وینا هم کړی ده. مینا خان پر جواب کې ویلي ول چې د یادې پیښې پلټنې روانې دي، خو د دې راپور چمتو کېدو پورې د پلټنو راپور نه دی جمع کړل شوی. د موسی خان د مړینې خبر په ټولنیزو شبکو زور اخستې او د سیول سوسایټۍ او بیلابیلو سیاسي ګوندونو بشمول د وکیلانو پر پوهنتون کې د احتجاج کوونکو زده کوونکو سره ملاقاتونه هم کړې دي. د وکیلانو یو وفد د کیس پر عدالت کې د مفت کولو ژمنه هم کړې ده. د پیښور د اعلی عدالت وکیل وقار عالم ملکن پوهنتون ته قانوني نوټس هم لیږلی دی. وقار خان د جون په شپږمه مشال ویډیو ته وویل:
چونکه ایڈمنسٹریشن پدې کې ریسپانسیبل نو دې خلاف بیا ما دیو ته یو لیګل نوټس ولېګو. ما هغه ته دا ولیکل چې په ودن 7 ډیز کې باغو ماته دې ریپلای راکړي، نو هغه بعد بزره دې خلاف لیګل کاروایی کوم چې دې خلاف هم بیا کمپیوټر کورټ کې کوم دې کیس جمع کوم، چې مطلب دې دا سي ریسپانسیبلټی کړی دا چې یو سټوډنټ چې کوم دې هغه دا پر دې سره زارو ساتي دوی په ماخام د سټل نیوي سره، نو هغه دې د وژنې چې کوم دې هغه اکسیډنټ وته کا شوی دې.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د ملکن پوهنتون نه د مې په یو درشمه په درې ورځو کې دننه جواب هم وختلی وو، خو دې راپور تر برابرې دو یاد پوهنتون لا سه جواب نه دی ورکړی. دو یاد پوهنتون د زده کوونکو جرګه وایي احتجاج به تر هغه وخته پورې دوام لري چې د دوی مطالبات نه منل شوي او وایس چانسلر، پرووست او چیف پراکټر د خپلو خپلو سبقونه نه لرکړل شوي. حسین سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندی هیلی
په دو نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
جون پشپګما په کراچۍ پریس کلب کې د سین صوبې د مختلفو پریس کلبونو استادو او د خبريالانو د اتحادیو مشرانو په وغونډه کې پر خبريالانو د تشدد او وسلوالو حملو پر زیاتېدو اندېښنه خبرې ده. یاد غونډه د پاکستان د جرنالستانو د خوندیتوب اتحادیې یا پاکستان جرنالست سیفټي کالیشن د سین څنګه را جوړ کړې وه. یا تنظیم په صوبه کې د پالیسي جوړونکو سره د خبريالانو د خوندیتوب لپاره وکالت هم کوي. په یاد غونډه کې د صحافت د ازادۍ تنظیم فریډم نتورک لخوا په سین صوبه کې د تشدد د سوري لاندې د صحافت پر موضوع ځانګړی راپور هم وړاندې کړ شو. په دغه راپور کې ویل شوي چې د کال 2013 نه تر 2023 پورې په سین کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زورولو او تشدد یو سلسله راتیا پیښې رپورټ شوې دي. بلخوا د سین صوبي حکومت په وروستیو کې ویلي چې په هغه صوبه کې د خبريالانو د خوندیتوب ته ژمن دي. په دغه اړه نور تفصیل اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال نیاز علی راکبی.
د جون پشپګما په کراچۍ پریس کلب کې را جوړ شوی غونډه کې د فریډم نتورک لخوا په سن صوبه کې د تشدد د سوري لاندې صحافت په موضوع ځانګړی راپور وړاندې کړل شو. د یاد راپور لمخې په 13-15 کالو کې یعنی د کال 2013 نه تر کال 2023 پورې په سن صوبه کې لس خبریالان وجلې شوې دي او په یاد موده کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زورولو تشدد کولو او نیولو یو سلور اتیا پیښې راپور شوې دي. د یاد راپور په اړه د فریډم نتورک مشر یا اگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک د غونډې په مهال مشال ریډیو ته وویل یاد راپور په سن صوبه کې د رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د خوندیتوب موجوده صورتحال بیانوي.
دغه راپورت چې د 13-15 کالو کې چې څه پیښ شوي دي په هغه حواله سره زیات توجه مرکوز و او په دغه 15 کالو کې چې د لس ژورنالستانو وزل شوي دي په دغه لس ژورنالستانو کې نه هغه ژورنالستان دي چې د سندي ژبې سره کار کوي او دغه شانته لس ژورنالستان چې دی خدای پاک بچ کړی دي د هغه ژوند چې دی درمیانځه تل نه دی او دغه شانته هغه ژورنالستان چې په هغه باندې کیسونه جوړ دي هغه تعداد 15
دی. اقبال خټک زیاته کړي چې د سن حکومت د خبريالانو د خوندیتوب لپاره په کال 2021 کې قانون هم جوړ کړی دی خو بیا هم خبريالانو د وجنې زورولو نیولو او په ضد د دروغ مقدمو جوړولو کې هیڅ کمی نه بلکې زیاتوالی راغلی دی.
او سن چونکه پاکستان کې اولنۍ ولایت چرته د ژورنالستانو ته تحفظ لپاره یو خاص قانون جوړ شوی دی. دا په پاکستان په نورو ولایتونو کې نشته دی لیکن سن حکومت باوجود د دینه چې ژورنالستانو سره یو ښه تعلق لري یو فرینډلی رویه ده لیکن بیا هم چې د ژورنالستانو د میډیا په ضد چې کم تشدد دی هغه کمیږي نه او زیاتیږي سره په دې مونږ ډېره پریشانی ده.
دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د مای په 21 د سن صوبې په ګوټکی سیمه کې ځایي خبریال نصر الله ګډانی په ډزو وشتل شوی وو. نوموړی چې جوبلو او بیا یې د مای په 23 په کراچۍ کې سا ورکړه او بیا د مای په 13 د سن په سکر کې یو بل ځایي خبریال حیدر مستوی په ډزو وشتل شوی چې نوموړی اوس هم په کراچۍ کې د درملنې لاندې دی او بیا په سن کې د خبریالانو د وجنې او بریدونو په ضد په لویه کچا احتجاجي مظاهری هم شوي دي. کراچی پریس کلب کې غونډې ته د پاکستان د جرنالستانو د خوندیتوب اتحادیې یا پاکستان جرنالست سیفټي کولیشن د سن څنګ مشر خبریال عامر لطیف ویل په صوبه کې خبریالانو په نخښه کولو کې په خطرناک توګه زیاتوالی راغلی دی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی به د نننۍ غونډې لارښوینې په مخ کې بوزي حکومت او نورو چارواکو ته به وړاندې کوي. دی وایي صورتحال ډیر زیات خراب دی یعنی هر کال دوه خبریالان په کی وجل کیږي. مسله دا ده چې ریاست د خبريالانو ملاتړ نه کوي. موږ به دا راپور حکومتي چارواکو او پالیسي جوړونکو سره شریکو او ترې غوښتنه کوو چې دوی د خوندیتوب د خطرونو په وړاندې د جرنالستانو ټولنې ملاتړ وکړي. په کراچۍ کې د خبريالانو د اتحادیې کراچۍ یونین اف جرنالست مشر نعمت خان بیا وایي پاکستان د خبريالانو لپاره خطرناک هواد دی خو په سن صوبه کې بیا هغه زرور خلک ته خبريالانو په وجنه او بریدونو کې تورن دي چې سیاسي ګوندونو او حکومت سره تعلق لري.
د صحافیانو د حوالے سره کې د پاکستان خبره کوونو په پوره پاکستان بیلا بیل سیمې چې دي داوی خپل ډاینامکس دي خپل خطرات دي صحافیانو لپاره. مونږ اسلام آباد او پنجاب او کے پی کې ګورو یا په بلوچستان کې ګورو نه هلته صحافیانو لپاره زیات تر د ریاست چې کوم اداري دي داوی د طرف او د ترګرو طرف چې دي داوی ته خطرات دي. بیا سن چې دي بالکل داغه ځان لا ډاینامکس دي او په دې کې ټول زیات تر چې دي سیاسي شخصیات چې دي ملوث دي او بیا هغه شخصیات ملوث دي په باندې تورن دي چې چا چې د حکومت سره تعلق دي. دا څه پیټرن تا ته باخره په باقی منده پاکستان کې نه ملاويږي. دا صرف سن کې دا صورتحال نه
د دې تازه راپور او د خبريالانو په خبربون کې د سن حکومت سندي ویلي خو څور جوړان دي د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په سن اسمبلی کې ویلي وو چې د خبريال نصر الله غډانی په وجنه او د حیدر مستوی په برید کې ککړ کسان به ډیر زر ونیسي. نوموړي ویلي وو چې د دوی ګوند او سن حکومت د رسنیو په ازادۍ باور لري او لدې لپاره د خبريالانو اتحادیو پرس کلبونو د استادو سره هر ډول مرستې کولو ته تیار دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوس ورزو یو بل موضوع ته د کسان بورډ په نوم د کاروانګرو تنظیم په تماکو اخیستونکو کمپنیو د صوبایي ټیکس لګولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د دې ټیکس ته لری کولو او د ټوباکو سیس ته بیرته بحالولو غوښتنه کړې ده. دا خبره پرون د کاروانګرو د تنظیم غړو په پیښور کې په خبري غونډه کې کړې. د مای په سلیریشتمه د خیبر پختونخوا د بجټ په تقریر کې د خزاني صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی ویلي وو چې په تماکو د نوي ټیکس زور به په تماکو اخیستلو کمپنیو راضی. خو کروندګر وای د دې نوې صوبایي ټیکس زور به د تماکو اخیستونکو شرکتونه هم له دوینو باسي او اوس پتري تماکو په کم نرخ اخیستل کیږي چې دغه ورته د منلو وړ نه ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورت کې.
په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د جون په شپږمه نیټه د خبري کانفرنس وروسته د کیسان بورډ په نوم په پښتونخوا کې د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر رضوان الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د تماکو په اغیستونکو کمپنو د صوبې په منظور کړې شوې بجټ کې دا وار د ټوبیکو سیس په نوم د ټیکس په ځای نیخ په نیغه صوبایي اکسایز ټیکس لګولې شوې.
ټوبیکو ډیولپمنټ سیس ټیکس هغه 4 روپیو هغه کې هغه اضافه وکړه صوبایي حکومت او بلکې دي اکسایز ډیوټي نوم ورکو او بل ته مخ خبره ده دي انډایرکټلی نقصان به ذمہدار تر شي. ذمہدار ته به دي بنیاد رسی چې کپنو هر یک خپل ارچا یو خپل بجټ جوړ کړي چې بل دي مطابق تماکو علما چاغي بنه ټیکس اضافي قیمت راغې نو هغه بجټ دا غوډه غستور پر کوم تباکور پر مقرر کړو دونه کیږي بزالم اغه اغه اوس اغه مر تباکون شي غسته په مارکیټ کې به ذمہدار وته په کمپټیشن کم شي تماکو به خصوص نالي.
د مې په سلیریشتمن ایټه د خیبر پښتونخوا د بجټ په تقریر کې د خزانه صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی ویلی وو چې په تماکو د نوې ټیکس زور به په تماکو اغستونکو کمپنو راضي او په کروندګرو به د دې بوج نه پریوزي. خو د ثوابي او مردان زینو کروندګرو مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې صوبایي ټیکس زور به د تماکو اغستونکو شرکتونه یا کمپنۍ هم د دوینه وباسي.
زمانم زبیر محمد دی د لنخول شارډنډي ما ز بیسیکلی د 1968 نزه تماکو کرم او د اوسه پر ما تماکو نه خزا کړی. دا څه کولم په دې کې سیر راغلی دي چې ما توان میکړی دي څنډه به خرڅ کړی می هم خرڅ کړو خو ما خشاک پیسې وګو تماکو د کارن مې انکار نه کړی چونکی سخت کالي چې دا اوس به موږ سره کم دا لین شروع کو او دا ټیکس را باندې لګو کولو قابل برداشت خبره ځکه نه دا چې لکه اوس خو هغه عمره هغه خرچی چې کوم دینو هغه خو زنګ د برداشت نه کوتل کنه نو ټیکس په ما باندې نه لګیدل نو ما تلته کپ نه کرخول راخ کړه ما ته خپل کې خو دره چې به دوه ټیکس لګیدل ما تلته کمر ما ته ریټ راغزار کړه
ما نوم خالد خان نه صوبا اوسیدون کوم یاره مونږه تقریبا 30 درې په تماکو کړلی 30 درې او پاره کې شپک بټه مونږ چلو نو راغه خرچي راغه راغه چې کومه حساب کتابو کو نه غړل پروسس دي خو بهرال چې کوم نه کچردا حالي زمونږه پرزګنې پیسې ورنه واپس واخلي او څنګه نه خرچي بم لري شي چې کم سے کم دا ټیکس واپس واخلي او که ټیکس واپس نه لوي به خلک رورون ته لازم راوځي نو چې غي ته تاوان نه غي به لازم زور به زمیدار درځي
د خبري کانفرنس پر مهال د ثوابي سره تعلق لرونکي سیاسي فعال او د ثوابي د کروندګرو د تنظیم یو غړی اول شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سیګریټو جوړولو کمپنۍ د 90% نه زیات د ورجینیا په نوم اعلی رقم تماکو د ثوابي ضلع نه راټولوي او د نوې ټیکس سره یو اړخته تر ټولو زیات تاوان د ثوابي کروندګرو ته رسی او بلې خواته د ټوبیکو سیس پزې په تماکو د صوبایي ټیکس لګولو سره د دوی د سیمې بل تاوان نه دی چې د ټوبیکو سیس پیسې به هم د تماکو د کر په علاقو کې په پرمختیايي کارونو لګیدله خود ایکسایز ټیکس لګولو سره به اوس دا د صوبایي حکومت اختیار وي چې په نورو سیمو کې به هم د تماکو په سر راټول کړي د صوبایي ټیکس پیسې مصرف کولای شي
زمنګه تروسو پورې ټوبیکو سیسو 3 روپے هغه د 3 روپو نه 50 روپو ته ورسو سیس چی هغه په هغه علاقه لګي چې کوم ځای کې دا ګروینګ ایریا ای او وز دی دا اوپن کړه چې وزیر اعلی صاحب ډیسکریشن دی چې هغه کوم ځای لګي چې هغه لګي نو کار خبر ده چې هغه خپل علاقه کې لګي د ثوابه اکشن کمیټه موږ دا فیصله کړی دا چې موږ به احتجاج کو موږ به عدالتي کریټ پټیشنی غبم کو خدای اجازه بدیل موږ ورنو کو
د کروندګرو د دې اندېښنو په اړه می د صنعتونو او کارخانو لپاره د اعلی وزیر د سلاکار عبدالکریم خان نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې هغه د صوبایي کابینې په غونډه کې هم د دې صوبایي ټیکس لګولو مخالفت کړی وو او وړاندې به هم د دوی لپاره په صوبایي کابینه کې आवाज پورته کوي
مون فایننس منسټر ډیر لوی ډیسکشن کړو هغه دا سټینډ او جیرز دا چې زما دا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چکم پیسے 200 روپے رست وقت رست نکال کے کلیکٹ شیوی جنو آر ڈیویزبل پول لیتی لی یو کراب دا سی نشتا چی دا آغا ڈیویزبل پول لیزی صرف زمارا کراب ڈیویزبل پول لیزی دما سٹریس پا دیو چی یا رزا کتر ٹیکسیشن کے نمنگ تا سرا دا خبر منو کنڈیشنل دارا چی تمالا مارڈرنائزیشن آف کراپ راکا تمالا راکا چیزا انٹرنیشنل مارکیٹ ایکسپلور مال ایکسپورٹ ہوگا ایکسائز والا ناس تو اخو ما پڑھ کر ما ہوتے میں تاز خپل ٹیکسیشن نشی کو رتہ بدا سکے
د پختونخوا کروندګر وای صوبائی حکومت دی پتماکو د صوبائی ٹیکس لگاولو پزی د مرکز نه د ٹوبیکو بورڈ ټول اختیار خپل لاس کی واخلی او پدی لار دی د صوبے د ٹیکسونو راټولولو په حجم کی اضافه وکړي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار لنهو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډي سپې 15,250 2,113 او 15,315 پته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
اوریدونکو د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تنخطو په پیښه کې ګڼ شمېر مظاهره کوونکي ژوبل شوي دي د له هغې وروسته دا چې پرون د جون په شپږمه د چمن ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تاوتریخوالی مخې ته راغی په دې اړه تاسو ته پر روانو پروګرامونو کې هم معلومات درکو را سره اوسئ په ملکن پوهنتون کې د زده کوونکو د اتحادیو لخوا د موسی خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم روان دی دی هلته په پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم درېدلې. دا له هغې وروسته دا چې د پوهنتون زده کوونکی موسا خان د مې په 10مه په موټر سایکل په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی او دوه ملګري یې ژوبل شوي وو. خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ پر د پوهنتون پر انتظامی اچوي، بلخوا انتظامی چارواکي دغه تور ردوي. او د سعودي عرب حکومت پرون د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د زولحج میاشت یې ولیده او د لوی اختر لومړی ورځ به د جون پر 14 وي. او اوس هم برزو د مشال ریډیو ادبي او کلتوري پروګرام مشال ریډیوي مجلې ته دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو ستړي مشه داونه هم په خبرونه کې جالب مطالب درته لرو. دا اوریدو لپاره را سره اوسه. د گلشن په انتظام مې اعتراض دی، ګناهګار په دې معصوم شانې تنقید یم. دا تنقید لزګونه کلونه په خوار واخات قلندر مومند د شعر په ژبه کړو. ځینې شاعران د خپلې مزاحمتي شاعرۍ له وجې ځان له مشکلات هم پیدا کړي، خو په ولس کې نوم هم وګټي. د خبرونې پیل د یو کشمیری شاعر احمد فرهاد د مزاحمتي شاعرۍ په اړه لیو راپور نکو. دا راپور تاسو ته زموږ همکار راشد خټک وړاندې کوي.
یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو. اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ مرضی سے بولتا ہے اسے اٹھا لو. وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو. سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے
گزر گیا ہے
اسے اٹھا لو. سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو. یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آما کا مسئلہ کیوں، یہ ہم نے آما کا مسئلہ ہے.
کیا اچھا شعر ہے، کیا اچھا مصرع ہے بھائی، واہ واہ. یہ ہم نے آما کا مسئلہ ہے اسے اٹھا لو.
دا اتدرش کلن کشمیری شاعر احمد فرهاد دے چھ دا جبری لدرکو پزت خپل شعر اور روی او وائی دے آزاد فکر لری دے لدرک کرائی لدرک کون کو نہ لگ جدا دے دے لدرک کرے دے مو پوی کڑے او چ سب وائے او سنا خود دے پخپل مرزے کگی گی دے لدرک کرے خغا بے ادب چ لد وڑان دے مولا درک کڑیو دے دے ہوی پبا پختنہ کوی دے لدرک کرے دا لے ونے زمون پہ ہت سوال پر تا کوی دے لخپل حد نہ تیر شوی دے دے لدرک کرے دے پختنہ کوی چ د امنیت ستون زول دا دے پخپل د امنیت ستون زدا دے لدرک کرے. دا احمد فرهاد زنه نور شیر نہ ہم پٹلونی رسنے ډیر زیات مشهور شوی دی. د آزاد خبریال په توګه کارکون کې شاعر په ټولنیز رسنیو ډیر فعال وو او ډیر مینوال لري. سمو د وړاندې د یو ټی وی چینل سره د مرکه په محل احمد فرهاد ویلو چې د صرف مزاحمتي شاعری نه کوي، بلکې ټول ژوند یې عملی مزاحمت دی. سره د دې چې احمد فرهاد کوم مشهور کتاب هم نه لري، د دې د دومره شهرت وجه صدا د دې پښتنې په جواب کې نازک خیال شاعر رزق فهیم مشال رډیو ته ویل.
دغه په اصطلاح باندې ډیر استابلیش شاعر خونه دی، کمال دا دی سکم هغه د پبلک د خلکو سکم سینټیمنټس دی، د خلکو سکم احساس دی، د موجوده سیاسي او سماجی حالات په حواله باندې هغه ته د شعر ژبه ورک. نو په دې لحاظ باندې هغه د شعر چې دی هغه خلکو ته اپیل ډیر وکړي، او په هغه اپیل کې هم مهمه خبره دا ده چې ظاهر ده د سوشل میډیا استعمال وسولي او تر خلکو پورې په زیات توګه ورسېدلی، او چې کوم کسی روانی دی په دې ملک کې سیاسي او سماجی دا ډېره زبردست منظر کشی په دې کې ده. نو ضروری نه دی چې مطلب همیشه د یو اسټابلیش او سکبند شاعر چې دی هغه د حالات ترجمانی وکړي.
کرکتون کې او شاعر روخان یوسفزی وایي چې دا هم د شاعر لپاره لوی ویاړ دی چې شاعری په پلویانو او مخالفینو کې د سخت عکس العمل جذبات راوپروي.
باغیانا لہجہ چکم نے دا سو سنے نے دا خود منگ ڈیرو شہران و دیبانو پاغ معاشروں کی یا پاگ دنوں کی چرت کی قدغنوں نے بھی چرت کی دا منن کی گی او چرت کی خلق داغا رنگ چکم دے نو بغیر دغه نه اوچتگی رکی گی. نو ظاہر دے چی احمد فرهاد چکم نظمون دی نو اغا نظمون زخو نپوئے گا مشی دا دی نزیاد تیز تیز دا سی پشیرون کی او زغا کی نظمون کی ذکر شوئے دے نو فرهاد پدی منی دا کول دا زما په خیال چې یو ذاتی طور خو زم چې دا یو خامل نه شوی ارشا چې کړی دی.
شاعر او لیکوال طیب الله خان وایي چې ضروری نه ده چې هر شاعر په زرګونو شعرونه ولیکي، ځینې شاعرانو ډېره لږه شاعري کړې وي خو په ادبي نړۍ کې د هغې په برکت ژوندي پاتې شي.
دا شاعر وو په دې سوشل میډیا باندې خو لکه خلکو بلوستو خو دومره مشهور نه وو، خو دومره مشهور شو دومره لوی شهرت هغه حاصل که. د شاعر اصل مزاحمت د هغه ژوند دی او د مزاحمت یو داسې تاریخ رقم که چې د هغې هغه مخکې ډېرو خلکو ذکر یې کړی دی. هغه دوه درې نظمونه دي چې کوم هغه لیکلي وو، نو هغه نظمونه د ده بس موږ به داسې وویو چې هغه خپل ځای ته ورسېدله وه، کوم دلی چې څومره مقام ورکوو نو هغه مقام وله دي اوچتولو ورکو.
احمد فرهاد د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر پر اولاکوټ سیمه کې زیږېدلی دی او د سمو دره سے په اسلام آباد کې اوسیږي. د میډیا د بیلابیلو ادارو سره د خبریال په هیڅ کار کړی دی او شپږ کاله وړاندې واده کړی دی.
د احمد فرهاد مزاحمتی شاعری په اړه مو راپور اوریدلو چې راشد خټک وړاندې کاوه. د احمد فرهاد د یو بل مزاحمتی غزل سو شیرونو آزاد ژباړه درته زوړانې کوم. کافر یم سر نه تیر یم ما مه پرېږدی ژوندی، په سوچ کې حد نه تیر یم ما مه پرېږدی ژوندی، انسان ته احترام لرم دغه زما دین دی، په دې که زه بېدین یم ما مه پرېږدی ژوندی. زه سوال کوم چې ولې وژل کېږم له دوی نه، بې حده حد نه تیر یم ما مه پرېږدی ژوندی. وږمو سره رشته او ورورکو سره اړیکې، وږمو سره رشته اور اورکو سره اړیکې، چې داسې ګستاخی کوم ما مه پرېږدی ژوندی. پوهیږمه د خوب لیدل یو جرم دی، نو ځکه چې وینم خوبونه نو ما مه پرېږدی ژوندی. زما له مرګ نه وروسته به خاموشه دا کوسی شي، زه یم اخیری چغه نو ما مه پرېږدی ژوندی. ژوندی کیم نو مینه به همداغسې کومه، خبره کوم سپینه نو ما مه پرېږدی ژوندی. زخمونه چې ویشي د هغوی حق دی په ژوندون، زه ویشمه ګلونه نو ما مه پرېږدی ژوندی. دا شعرونه د کشمیری شاعر احمد فرهاد و چې ما یې آزاد ژباړه تاسو ته وړاندې کړله. د افغانستان د یو مزاحمتي شاعر عزت الله زواب یو تازه شعر هم درته د خپرونې په دې برخه کې وړاندې کوو. دا شعر هغوی له زندانه تر راوتلو وروسته د افغان شاعرانو په آنلاین مشاعره کې اورولو. دا مشاعره د توري لستورو واټسایپ ګروپ په نوښت جوړیږي. د زواب شعر به په شریک اورو.
جمعتونه وړي جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم، جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم، او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم. جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم، څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم، او زه چې ویښم یخې یخې اوبه وڅښم. زه چې ویښم یخې یخې اوبه وڅښم، او چې وده شم شراب په خوب کې ګورم. زه چې ویښم یخې یخې اوبه وڅښم، او چې ویده شم شراب په خوب کې ګورم. او د پرا د نجونو سور ټیکرې په سر وي، د پرا د نجونو سور ټیکرې په سر وي، راکوي راته ګلاب په خوب کې ګورم. نہ عجیبی نہ کاریوی نہ ملاوی، نہ عجیبی نہ کاریوی نہ ملاوی، غساکی خانہ خراب پہ خوب کے گورم. د دیرې د ټنګ ټکور د جنگ شهید شم، جنتی شما رباب په خوب کې ګورم. خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم. د نفرت د بام په سر د مینې غټلم، د نفرت د بام په سر د مینې غټلی، لیوانې غوندې ځواب په خوب کې ګورم.
دا عزت الله جواب چې یو آنلاین یا پرلیکه مشاعره کې خپل تازه شعر وړاندې کاوه، اوس ترته یو مرکه لرو. تر اوږده ځنډ وروسته انسان مجلې خپرېدل بیا پیل شوي دي. د انسان په نامه مجله چې پخوا له کابله چاپېدله، تر درې کلنی ځنډ وروسته دا ځل له کاناډا څخه خپره شوې ده. د مجلې په وروستۍ ګڼه کې د ژبې پر اهمیت مقالې لیکل شوې دي. په انسان مجله کې د پښتو د روایتي مجلو برعکس یوازې فلسفیانه او علمي موضوعات چاپېږي. د مجلې د هرې ګڼې لپاره ځانګړې موضوع وي چې لیکوالان په یوه ګڼه کې د هغې موضوع په بېلابېلو اړخونو لیکنې کوي. د مجلې راتلونکې ګڼه د تاریخ په اړه ده. تر اوسه انسان مجلې په بېلابېلو موضوعاتو اووه ځانګړې ګڼې خپرې کړې دي. د مشال رادیو خبریال ظفر خان د انسان مجلې د ادارتي څانګې لغړی خوشحال خلیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې هغه مجلې په لومړي ځل کله پیل کړه او د انسان نوم یې ورته ولې منتخب کړ.
د انسان مجله په لومړی نه ګڼه په 2013 کال کې راووتله چې هغه وخت کې کابل کې وو، او هدف خبره دا و چې دغه هغه وخت کې افغانستان کې چې دغه جمهوریت وو یا مثلا دغه د مطبوعاتو ازادي وه، هلته چې کوم مطبوعات وو یا کوم مجلې نشرېدلې یا کوم ژورنالونه نشرېدل، هغوی کې به مثلا هر څه وو، یعنی هنر به هم پکې وو، دینی مسایل به هم پکې وو، یا به مثلا خبرونه به هم پکې وو، سیاست به هم پکې وو، دا ټولې کیسې به پکې وې. نو د دې لپاره چې دغه فکري کرخه به نه وه معلومه، د دغه هرې مجلې یا د هر رسنۍ فکري کرخه نه وه معلومه، نو د دې لپاره چې د دې دغه فکري کرخه معلومه سي او یو داسې ټولنیزو مسایلو ته ځانګړې شوې مجلې سي، هغه علمي، ارواپوهنیز، فلسفي او هنري موضوعات راواخلي، د دې اړتیا وه. او هغه هم په داسې سوچ سره، په داسې فکري کرخه سره چې هغه د انسان انسانیت خبروي او د انسان په محور راچولي او راتاویږي، چې هغه هیومنیزم اساسي هیومنیزم وي. نو موږ دغه نوم په اورېدلو سره خلک پوهیږي چې دا د کوم فکري کرښې خلک دي.
او خلیل صاحب، چې دا د بار نه خپره شوی، ولې د افغانستان نه خپرېږي؟ دا د بار نه د ځل تاسو خپره کړه، وجه یې څه ده؟
افغانستان کې دغه ورستی تحولات راغله، دغه د جمهوریت حکومت لاړ او بیا طالبان راغله. نو افغانستان کې د مطبوعاتو قانون نشته، د کوم قانون لاندې موږ کار وکړو؟ اول خدای قانون نشته هلته چې ته کار وکړې، او بل دغه د بدل فکر خلکو لپاره هلته ځای نشته. ده نو هلته ته نشې کولی دا خبرې خبرې کړې او دا خبرې وکړي. نو په دې اساس باندې زموږ بل درې ملت دا و چې زموږ زیات ملګري هغه بهر ووتل. نو هغې لپاره موږ دا وره دا مجله په بهر کې پس له ډیر ځنډه خو خبره وکړله، او په هماغه کیفیت باندې، په هماغه کوالټي باندې موږ خبره کړله. سه موږ وای دغه دوام وکړي، دغه د انسان مجله دوام وکړي، او دا اوس په یو بنسټ بدله شوی ده. پخوا مجله اوس پاکې نور ځینې کارونه کوو.
لکه څه کارونه کوي؟
مثلا اوله مجله سیده دا خو مجله وه، بیا مجلې نه وروسته سیده موږ ځینې نورې پروژې مخته یوړلې. مثلا ځینې نور د ښځو غږ په نوم باندې یو برنامه وه، هغه موږ هغه کړله مخته وړله. هغه وخت کې کابل کې وو، نو دا په یو بنسټ بدله شوه، یو انسټیټیوټ باندې بدله شوله. بیا د انسان ټاکس په نوم باندې یو د بحثونو لکه داسې ډسکورس غوندې به موږ جوړوو، خلک به راتله، هر لیکوالان او دا دانشوران به راتله. هلته به په مختلفو تاریخ باندې، فلسفه باندې، په اسلامیاتو باندې، په عقیدې او په دې مسایلو به بحثونه کول. بل د معرفتي نوښت په نوم باندې یو بل نوښت و، هغه بله برنامه وه چې معرفتي نوښت ورته ویل، چې هغه د فرانسې په فرهنګي مرکز کې به موږ دا لیکچرونه ورکول په فلسفه او ټولنپوهنه په باره کې. لیکچرونه یو لړۍ وه، هغه پیل کړې وه. بیا یو بل خوا کې د دې یو سینما یو بل فعالیت د چاغه رسنیس فعالیت وو چې هغه افغانیا په نوم باندې یو خبری څنګه وه. د دې تر څنګ مونږ د مجرو اکیډمي په نوم باندې یو پروژه شروع کړې وه چې د مجرو ټول کتابونه مو راواخیستل. د سید بهاءالدین مجرو چې هغه ډېر مشهور لومنه افغان داسې غربي فلسفه افغانستان ته په داسې علمي طریقه راوړې وه، نو هغې کتابونه مونږ ټول راټول کړل. ټول آنلاین همدا اوس هم پیدا کېږي، خلک یې کولی شي په اسانۍ ډاونلوډ کړي، او داسې کتابونه مو چاپ کړل، ځینې کتابونه مو چاپ کړل، او دغسې نور فعالیتونه.
تاسو دا مجله چې دې ځل له دباره نه چاپ کړی، او تاسو وویل چې یاره کله نه چې هلته په افغانستان کې د جمهوری حکومت نسکور شو، د هغې نه وروسته ډېر خلک بار ته راغلي دي، دغې انسان مجلې یا د بنسټ سره تړلي خلک، نو دوی خو به په بېلابېلو ځایونو کې په دې کې تاسو ته کومې ستونزې مخې ته راځي چې دغه مجله تاسو چاپ کوئ یا دغې بنسټ ته کار کوئ؟
اول خو ستونزه دا ده چې ټول بې ځایه سول، خو اوس دغه د انټرنیټ په مټ باندې یا د اوس خو دا د ارتباطاتو اسانه دي، نو مونږ ویژول پروګرام لرو، څه ورته وایي دا پروګرام لرو، خپلو کې سره میټینګونه کوو، غونډې کوو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سي دي، دغه زموږ ملګري ټول افغانستان کې بهر ټول سره په ارتباط کې یو، او مونږ ونه غوښتل چې دا سلسله ودرېږي، او بلاخره مو لومړنی مجلات دا په ډېره ښه کوالټي باندې دا ځل چاپ کړل، چې هغه کې دغه ټولو نوې ټکنالوژي او دغه نوي مسایل چې دي دغه ټولو نه مو استفاده پکې کړې ده.
او خلیل صاحب، په کومو موضوعاتو په دې وروستۍ ګڼه کې تاسو باسونه کړي دي، لیکنې پېښې دي؟
په دې ګڼه کې موضوع د ژبه، دغه ژبه باندې خبرې سوي دي، د ژبې فلسفي اړخ باندې خبرې سوي دي. تاسو ته معلومه ده چې کله په ژبه ډیره مهمه ده په سیاست کې، په فلسفه کې، په ټولنه کې، کله چې ملي دولتونه جوړیږي یا نیشن سټیټونه رامنځته کیږي، هر سټیټ عناصر ځینې اجزاوې لري، چې هغه کې ځمکه راځي، جغرافیه راځي، خلک راځي، بیا هلته خلکو باندې یو دولت وي، هغه دولت بیا یوه ژبه لري، نو ژبه دغه ملت د یو ملت هغه هویت جوړوي. نو د دې هغه تاریخي پس منظر ته هم کتنه سوې، د دې فلسفي پس منظر ته هم کتنه سوې، د ژبې هغه ټولنیز اړخ ته هم کتنه سوې ده، او دې کې د 14 مقالې راغلي، ټول هغه ریسرچ بیس مقالې دي چې اکثره دغسې د پوهنتونونو استادانو چې اکثره د ژبې په برخه کې متخصصین دي، د دې خلکو مقالې مونږ خپرې کړې دي.
او د دې د منځپانګه د تاسو څنګه ټاکئ، او به د دې موضوعاتو د انتخاب د په څه طریقه باندې کوئ؟
مونږ د دې مخکې یو اعلان کوو چې راتلونکي غنه، لکه دا اوس مونږ اعلان کړی ده چې راتلونکي غنه به په تاریخ باندې، نو تاریخ باندې به هغه کسان چې تاریخ په برخه کې متخصصین دي یا مثلا سپیشلیستی لري دا لري، نو هغه خلکو ته مو اپیل کړی ده چې تاسو خپلې مقالې مونږ ته راواستوي په دغه ادرس باندې. دغه رقم ته بیا ځینو خلکو سره مستقیم ډایرکټ تماس کیو چې هغو نه به مونږ مقالې وغوښتلې، نو په دغه سلسله کې کوم مقاله چې راغله بیا دا یو بورډ لرو مونږ، هغه بورډ کې ځینې استادان دي، د پانتون استادان دي، ځینې نور مهم دانشوران دي، پوهان دي، هغه خلک دا مقاله ټولې ګوري، له نظر تیری بیا هغه کوم مقاله سي د هغه معیار باندې برابرې، نو هغه د خپلېدو ته چمتو کیږي.
دا خو هغه د لیکوالانو د ډیټا د راجمع کولو پښتنې به وست د استاوس لستون کې څوک دی ټارګټ ایډنس چې کوم وي، هغه څوک دی، او آیا دوی په افغانستان کې دی، نو به دوی ته تاسو څنګه رسیږي؟
زموږ اکثره اډینس دا استادان دي، پونتونو استادان دي، د پونتونو محصلین دي، او هغه کسان دي چې ټولنیز علوم سره علاقه لري، یعنی زمونږ آډینس دا هغه خاص خلک دي، دا کې شک نشته، عام خلک زیات نه دي، ځکه دا مفاهیم یو څه درانه دي، البته هم لوستون کې مستد په کې هغه څه علاقه لري کولی سي ډاونلوډ کړي په اسانۍ سره ویلولي، او دا هر چا لپاره ده.
د انسان مجلې لیو مسول خوشحال خلیل سره مو د ظفر خان مرکه ورېدله. د خبرونې په پاتې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبلې برخې ژباړه چې ما درته کړې ده وړاندې کوم، چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي. د زما د غستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه په دې برخه کې لیکوال رسول حمزه توف د موضوع پاړه سونو ری خبرې کوي او لیکي موضوع د ویداسي الماره حیثیت لري چې لډول ډول سامان ډکوي لفظونه د دې الماره چابيان دي وای په یاد لري لدی چابيانو یوازې هغه وخت ګټه پورته کول شي چې په الماره کې دننه پروت سامان ستاسو وي نه د بلچا زنه دیبان په هر موضوع لیکل کوي دوی کله هم د یو موضوع تل ته د ننوتلو هڅه نه کوي هغوی د صندوق سر پورته کوي او هغه شان راخلی چې برسیره پراته وي او په منډه تختی خو یوازې د صندوق مالک په دې راز پوهیږي چې کله صندوق ټول سامان په احتیاط سره یو په یو لری کړل شي نو د نوادراتو همیانې لاندې راوتلې او لاس ترتلې شي چې تر ټولو لاندې پرته ده کوم خلک چې بغیر له سوچ او فکر نه هر موضوع ته لاس اچوي داوی مثال د دلاګول په شانته ده دغه پړه په غریزو سیمو کې و کیسه مشهور ده ولکېږي چې د هغه د ودونو کول ډیر زیات شوق هغه په خپل ژوند کې اته ویش خزې کړې وي خو په اخره کې یو خزه هم ورسره نه و خو د دې معنی دا هم نه ده چې ګینه د موضوع حیثیت ستاسو قانوني میرمنې یا د یوازینی اولاد په شانته ده چې د خپل مور په اړه دا وکول شي چې دا زما یوازینی مور ده یعنی څوک را سره په دې کې شریک نه ده د موضوع په اړه څوک دا ونه شي کولای چې ګینه دا زما ملکیت ده او نور څوک ورته د لاس وروړلو حق نه لري موضوع زما ضرور ده خو دروازې به ټولو ته پرانیستي وي ما یو دی پولیس چې لیوبل سره یوازې په دې خبره جګړه کوله چې ګینی داغه موضوع اغلا کړی دا هغه یو دیبل ثول د اجازه درلچا درکړی دا چې ارچی کڑاک پاړه چې د کومیک ادب بانی شاعر ورته ویل شي لیکل وکړي ته په دې خپوې دی چې دا زما موضوع ده د ارچی کڑاک پاړه د لیکلو حق یوازې زلرم دا خو تاسو ما په حق ډاکا چولې ده اغه لومړی ادیب دا خبره دومره په قهرېدل انداز کې کولې چې تا به ویل چاترې محبوبه تختولې ده خو هغه ته چې دویم لیکوال کوم ځواب ورکړ هغه ځواب یوازې یو غرنې کس ورکول شي هغه ورته ویل سالار هغه کس جوړېدای شي چې تورې تیرا او آبدار وي د پیغام وړون کې هر کس د ناوي مالک نشي جوړېدای میړه بس هغه وی چې لناوي سره واده کړې وي نو په دې توګه ارچی کڑاک هم د موضوع په لحاظ د هغه چا ملکیت ته چا چې پرې تر ټولو خلی کل کړی وي یقینا په یو موضوع ګڼ لیکوالان لیو بل نه په بشپړې ازادۍ لیکل کول شي په ادبی نړۍ کې د جرګو رواج نشته دلته هر لیکوال خپل پټې لري خپل ټوټه زمکه ولو کډې رقم هم وي خو زه کله وی مودې د هغه پټې خواته نه ورزم نو چاته دانه شم ویل چې ته هم پکې قدم مګده تاسو به زما د پټي څوکیدارې لپاره تړلې سپې ویني او نه هم ټوپک په لاس څوکیدار دلته دا خبره هم اړینه ده چې معلومه کړل شي چې زما پټې چیرته ده او پوله به څنګه ټاکل کیږي زما پټې نه د هغه غره په سیر ده چې د چا شخصي ملکیت وي او نه هم د جمعات هغه تبرک نه ډکه ساحه چې هر چا ته پکې د قدم خودو اجازه نه وي یو ځل د داغستاني ادیبانو ترمنځ په یو موضوع بحث سر راپورته کړ یو ویناوال ویل داغستاني ادیبان د نورو ملکونو او نورو قانونو په اړه ولې لیکل وکړي د هسپانیې په اړه باید د هسپانیې د جاپان په اړه د جاپان او د نورو سیمو په اړه د هغه سیمو لیکوال باید لیکل وکړي فکر وکړي یو مرغې په یو بڼ کې ځاله جوړه کړې ده نو آیا هغه به سندرو ویلو ته بل بڼ ته ځي آیا که په وداسې درکې چې ځمکه خپل زرخیزه وي د بګینی مناسبه وي چې د بلې ډبرینې غریزې سیمینه خاوره ویوړل شي آیا که تاسو د وازدلرون کې ګډ کباب جوړوي نو دا ګینی ضروری ده چې په غوښه یې کوچ ومګی د دې خبرو ځواب چې کوم لیکوال ورکړ هغه د کومبل جمهوریت نه راغلی هغه ویل کمرغې د اوسېدو لپاره ځاله لري نو د ځنګل ځناور هم د اوسېدو لپاره یو ځای لري خو کله چې لمر راوخیږي نو ټول ترې ګټه اخلي او کله چې باران وریږي نو ټولې ونې لمدوي د بوډۍ ټال چې راوخیږي نو ټولې ونې تالنده په غریزو سیمو هم پړقېږي او په ژورو کندو هم د کملر هیواد نه په اخیستو ورېجو هم خپل او په خیده شي زه لډیر لره نه تاسو په دې غونډه کې د ګډون لپاره راغلم زه واځي تاسو ته د مبارکۍ در کور لپاره دلته راغلم
اوس تاسو لغرونو او دریاب سره مې هم مینه پیدا شوې ده. زما په زړه کې د دې ځای د ښه زړه لرونکو سړو او باوقاره میرمنو لپاره هم قدر پیدا شوې ده. که زه ستاسو خلکو په اړه سلیکم نو زما د وطن خلک به زمانه مننه کوي. که تاسو زما د علاقې په اړه څه ولیکئ نو د دې به هم څه تاوان نه وي. د محبت په شان د ادیب انتخاب هم آزاد وي. آیا مینه چې په زړه کې سر پورته کوي نو له چانه ګینې اجازه اخلي؟ دا غونډې ګډونوالو د هغه میلمه خبرې په چکچکو بدرګه کړې. دا هغه میلمه خبرې د غشو په شان یې غنی غوي. زه په زړه کې یو څه د هغه له خبرو سره متفق کېدم. ما خو ځینو پوښتنو سره راپورته کاوه. د نورو قومونو او نورو ملکونو په اړه په لیکلو کې ممانعت نشته، خو په هغه صورت کې چې پر موضوع د لاس پوره بروي. زما وړوکې داغستان او زما ویړه دنیا بس دوه غریزی چینی دي چې درې ته په رسېدو له یو بل سره یوځای کیږي او یو خوړ ترې جوړیږي. بویا لسترګو راوتلې دوی وخت کې دی له رخسارونو تیریږي، خو د غم یا خادې د جذبې شریک تولید وي. نظم لسترګو د وخکو دوه قطرې د شاعر په رخسار وبهېدې. په یو ساس کې د غصې بوی، په بل کې د مینې وږمه. یوه قطره د غم ویان ده، بله یې د مینې استازې. د اوښکو دوه ساسکي وړې قطرې لکه د دوه بلوري دوه قطرې معمولی قطرې. تنها سسیږي بې کسه او بې وسه ورته ویلی شو، خو کله چې دواړه یوځای شي لکه آسماني برېښنا چې وپړقیږي او لکه باران چې وورېږي.
مشال ریڈیو دا
ملنگا ہو رہا چې شستر کو سره جنت جنت جنت